کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبرونه ته مو هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندیشته شو دلیده. ښاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودریږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان جنو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د شزو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب په اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راز راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه رسمن تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. تاجکستان د امنیتي ځواکونو سرچینو د ازادي راډیو تاجکستاني څنګه ته ویلي دا ډول کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لاره پرون د یو فلاین کوچ موټر د اوشتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه مړه شوي دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لستنه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالي کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاین کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په وروستیو کې پر ګڼو لویو لارو ترافیکي پیښې شوي دي. او د اوکراین په کلابان شوی شهر ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکې د روسي یرغل کوونکو له سختې او خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر نهم لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه ده د مریض 1400 لومړی کال د ثور 13 او د میلادي 2022 د می 8 د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی د اجباري حجاب په اړه وایي یوازې د حجاب مسأله نه ده بلکې طالبانو له ښځو ټول حقونه اخیستي.
دوی فرمان چې په جبر و اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم د کار د سفر د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي.
د طالبانو له لوري د اجباري حجاب د اعلان په وړاندې په پراخه پیمانه غبرګونونه ښودل کیږي. په غزنی کې د جمعې د ورځې 14 خلک د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړي چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول.
ملګری ملتونه وایي ورستیو سیلونو تر 400 زیاتې افغان کورنۍ اخیزمن کړي دي او د اوکراین په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراینی ځواکونو د سخت مقاومت حال درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ما شانتر او بجو دوام کوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیریوي بیا د طالبانو دا ګام ځپونکی او ظالمانه بللی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیې په ټکو طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تېره ورځ د ښځو د حجاب طرحه اعلان کړه چې له مخې باید ښځې سر تر پایه حجاب وکړي.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو دا اعلان چې ښځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړی. ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو دا طرحه ځپونکې او ظالمانه بللې ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبان د اقتصادي ناورین او د ټول شموله حکومت د اړتیا د حل لپاره د بدیل په توګه د ښځو او نجونو د ځورولو سیاستونو ته دوام ورکوي. ښاغلي امیر دغه شان لیکلی دی: زه د افغانانو او نړیوالې ټولنې د هغو غوښتنو ملتیا کوم چې له مخې باید دا ظالمانه اقدامات پای ته ورسیږي، د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي او ښځو ته د کار او ژوند د بیا پیل اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلی دی چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. ښاغلي بنت له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې باید په دې اړه اقدام وکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تېره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنهه کول د شرم وړ خبره بللې. د طالبانو حکومت تېره ورځ د افغان میرمنو د حجاب د جبري کېدو طرحه اعلان کړه چې له مخې به یې د سرغړونکو میرمنو د کورنۍ مشر ته آن سزا هم ورکول کیږي. د دې طرحې پر بنسټ ټولې مسلمانې بالغې میرمنې د حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نوي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي دي: هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراتوي باید له دندو وویستل شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې نږدې نهه میاشتې تیریږي، خو په دې نهه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو او سازمانونو عکس العملونه پارولی دي. طالبانو تر دې مخکې هم داسې فرمانونه صادر کړي چې له کبله پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي دي. زموږ همکار د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارګزی سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو دا تازه فرمان صادر کړی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباري حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر،
د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه د افغانستان په تاریخ کې دا بی ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تور تام کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتېږي، بالاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشات پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدهي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدا دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط، تعامل او خپل دریځ د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چېرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا ده هغه سلهاوو زرهاوو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. دوی وایي د الوتکې هم لیدلی چې په اسمان کې ګرځېدي او بمباري کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي دا بریدونه ردوي او وایي د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمایلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړي دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکو باور لري چې د جمعې په ورځ مازدیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بي پيلوټ الوتکو بریدنه کړي. دی وایي دغه بریدنه په پخوانی پی آر ټي سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز یې په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا 4 کیلومتره واټن پرته ده چې شمال لور ته غزنی ښار، جنوب لور ته د سپندې کلی، ختیځ لور ته توحید آباد او لویدیځ لور ته غیب کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنډک امنیتي منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې ډرون تیارې کړې. دا خبره مونږ په کلکه ردوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانۍ ویان سید حساک صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدونه بی پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره وروسته هم ډیری وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونو خبره کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د اوکراین په کلابند شوي ښار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یوه سمبولیکه بریا خپله کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته مشرانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي.
د اوکراین په کلابنسی وشار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوف سټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول شول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوه ورځو کې لازوف سټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه سوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوف سټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې لازوف سټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولیکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د 9 یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یوه سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می 9 د نازی جرمني په وړاندې د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک وایي د ډالرو هغه نوټونه نور نه اخلي چې ستونزې لري. د افغانستان بانک ویان صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا اقدام دوی د مالی او بانکي خدمتونو د خطو په هدف کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ډالرو هغه نوټونه چې تاریخ یې له 1996 کال څخه مخکې وي، څیرې یا پلستر شوي وي، شکل یې له منځه تللی وي یا هم په یو ډول خراب شوي وي، او هغه ډالر چې امنیتي علامې یې خرابې شوي او د چک کولو په وخت کې د شمیر ماشین سیګنال ورکړي، د افغانستان ته نور د منلو وړ نه دي. خو د ډالرو هغه نوټونه چې تاریخ یې له 1996 کال څخه وروسته دی، که څه هم زاړه اصولېدلې وي خو مخکینۍ ویل شوې ځانګړنې ونه لري، په ټولو بانکونو او صرافیو کې د منلو وړ دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هغه ډالر چې له 1996 کال څخه مخکې چاپ شوي وو په بازار کې په ټیټه بیه تبادله کېدل. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې سږکال د ګلابو حاصل 60% ډیر شوی دی. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي دا ګلاب په چین، سپینغر او درینور ولسوالیو کې کرل شوي دي. نوموړی وایي سږکال 500 جریبه په ډېره ځمکه کې ګلاب کرل شوي چې 250 ټنه ګلاب به تولید کړي. که څه هم ښاغلي عمری د تیر کال د ارقامو په اړه څه ونه ویل، خو په خپل پیغام کې ویلي دي چې سږکال د ګلابو تولید د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی ښیي. په پیغام کې راغلی دی چې د هر باغ یو جرب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلابو حاصل ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ګلابو د عطر د تولید دوه فابریکې هم په ننګرهار کې فعالیت کوي چې له تولید شویو ګلابو څخه به د عطرو په جوړولو کې هم استفاده وکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر و اتیا افغانۍ او 46 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1045 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 403 افغانۍ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنی چپه 12:00 اوري. زمو خبرونه د خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. آزادی رادیو .com زمو شد وی پانی پته ده.
ل خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیښنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه: په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او تر څنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تورې یو شمېر کسان نیولې او د دې ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یو خور وه، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو، مسؤلین وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې 10-15 ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د هغې وخته درې میاشتې تېرې شوې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلی.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي: د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې یې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 1 اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی:
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپت، لیسنس، جالی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولي او هیوادوالو ته په جال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واک ته د دوی له رسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار د لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات.
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخ چوړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، طالبان د حکومتولۍ لپاره یو منظمه بیوروکراسي نه لري او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي. هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي،
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام په وروستیو کې د مخکینی حکومت لویه هڅه دا وه چې هر څه ژر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارده مخه پرې بي باوره ده تعامل نور هم پیچلی کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي که چیرته یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته توصیه وشي، خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډېر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقایا چادری راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادیو د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلي. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکترانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼو نورو ازادیو بي برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دی، مقصد تیرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو مطالبینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
محمد اکبر یم، د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په حضوري شبخانه کې وزانه کانتینر په دواخانه ده، د جاهد ده، د غیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کېږي. دلته نه والي دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي ستاسو د غیر قانوني دواخانه چې صحیحې بلې نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه نیولې ده، د دې غیر قانوني دواخانه کنټینر کې ایښې ده، دغه ما خچوک نشي نیولای. السلام
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، دواری څخه ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د شوز مکتبونه باید چې لاسې د از ما نظر دی، د شوز مکتبونه ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوز ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرب بخش موږ ډیر کمزوری دی، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرب په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي بالکل اباتی خو دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوزو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شالیم، هغه ول د شیز ډاکټر پښتنه کینو، دا شیز ډاکټر د کوم خاص و خدغه مکتب وای. کشم لا بلارسي بازار ته، کشه طالب بلارسي، کشه مجاهد بلارسي، دی اول په بازار کې د شیز ډاکټر پښتنه کی، هغه د شیز ډاکټر نو دا ملا صاحب ته زوایم شته شیز ډاکټر د کوم خاص و د کته د مکتب بن کی یاد نه لکه.
اوس مو ربولم د دې سات لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د ورستی فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړی سخته اندېښنه شو ولیده. ښاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کې یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو اونجونو سره پر خپل شمنو ودرېږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لمخې په دې برخه کې خپل شمنې عملی کړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي وشتدي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو چارواکو تایید کړی نه دی. په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وای په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړ شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاینګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروند یو فلاینګ کوچ موټر د اوښتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړ شوي دي. مولا نجیب الله نن رسنوی ته ویلي په دې پیښه کې لاستنه نور ټپیان شوي دي. د اوکرين په کلابن شوی شهر ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سختې خونړې مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهم المنزل کېږي په اوکرين کې یو سمبولیک بریا خپل کړي.
نور بس دی
شکسته سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرح خلاصت. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیرم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د وریای حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخه مخسو، او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونې بیرته پریږدي چې شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي وو چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی، خو اوس د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي انس حقانی ویلي چې د انجونو زده کړې د افغانانو ګډه غوښتنه ده، او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د انجونو شونځي بیرته پرانیستل شي. انس حقانی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. که څه هم د طالبانو د پوهنې وزارت رواني غوي میاشتې په اتمه نیټه ویلي و چې د نجونو د شونځیو په تړاو د هیڅ کوم بهرني هیواد او چارواکو فرمایشونه یا فشارونه نه مني، خو اوس په خپله د طالبانو مهم غړي انس حقانی دا منلی چې دا غوښتنه اصلا د افغانانو ده. نن په دې خبرونه کې له موږ سره د ښځو د سولې او ازادۍ سازمان اجرایوي رئیس او ښوونکې جمیله صافی، ښوونکې امینه امیری خبرې کوي. اغلې امینه امیری له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. امیری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. امیری صاحب، لکه تاسو چې واوریدل د طالبانو یو مهم غړي انس حقانی د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې وویل چې ډیر ژر به د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته هم شونځي پرانستل سي، ستاسو په نظر دا خبره څومره حقیقت کېدلای سي؟
نو دا خو د دې یو مهم غړی ده د طالبانو
یعنی امیدواری شتره لیکن دسی وادی دیدی من سره کولای کی زور دکلن چې موږ مکتب ته لاړو موږ شاګردان ډېر په مینه لپاره ورځ موږ ته دروازه بندې کړلې بیا ویلې زر کیږي زر کیږي دا د حمل تیر شو څورم د نیمایي ته رسیږي خو متاسفانه د تعلیمي کال زموږ نام دسې روان دی نو امیدواری شته خو ان کله څه وخت
ش او آیا تاسو ته کوم لامل یا دلیل یاد سو چې ولې ښوونځي وتړل سول؟
نو دلیل خو موږ هیڅ د دې د مشروع دلیل موږ هیڅ موږ نه وینو ځکه چې خپله وزارت تعلیم تربیه ځانته یو برنامه لري هغه سهار یو استاد په دروازه کې داخل د مکتب کې ولاړ سره د انجباتانو د نجونو دا خپل په پرده کې د ټول انجونې راځي د دې لباس کتلای کیږي که د دې لږ لنګ وي هغه راغوښتلی کیږي هغې ته اختار ورکولی کیږي که سبای بیا د دې مور پلار راغوښتلی کیږي نو زه نه پوهېږم چې زموږ شاګردانو کې کوم داسې موږ اسلامي ټولنه نه یو نو هېڅ دلیل زه نه وینم.
آیا دوی تاسو ته کوم جواب درکړی دی چې ولې دا کار وکړ؟
نه دوی فقط دومره وویلې چې تر امرستاني پورې به دا ماتل وي نو امرستاني دا چې ما وخت هم وویلې چې هېڅ موږ نور انتظار هم ستړي شو موږ د انتظار نه تر څه وخته پورې په کوم دلیل ودرېږه دا اسلامي شرایط اسلامي شرایط خو موږ د مخکې نه لرو موږ جد جد مسلمانان یو او د قوانین خو ټولو ته پته ده چې د افغانستان بهترین قانون دی په مقصد کې درس په بسم الله شروع کېږي ټول ټیکري په سره یې ساتور د سر ویښتان د چانه خاريږي ایګیان هم که کاري شي بل ورته سات دی پس نه پوهیږم چې چې هیڅ دې دوه فقط دومره ویلې چې د اسلامي په چوکاټ کې اسلامي قانون په چوکاټ کې تر امر ثاني پورې به دا تعطیل وي.
میرمن جمیله صافی بیرته لمر سره وصل شوې د تلیفون لاري. صافی صاحب تاسو څخه ما دغه پښتنه وکړه چې تاسو څومره باور لرئ د طالبانو په دې خبره چې وایي شونځي به بیرته پرانستل شي؟
د باور وړ خبره خو نه ده ځکه چې دوی د شپې اعلان وکړ چې سبا ته مکتبونه د خیر سره شروع کیږي. زمونږ شاګردانو په دې علاقه مندې باندې خپل کتابچې او قلمونه او بایک او لباس ځانته جوړ کړل او په ډېرې خوشحالۍ را روان شول مکتب ته مګر دوی پرې دروازې وتړلې. نو اوس تاسو داسې فکر وکړئ چې په یوه ورځ کې د دوی دریځ تغییر کوي. نو اوس د باور وړ نه ده چې کله موږ په عمل کې ولیدل چې واقعا دوی وغوښتل چې د زمونږ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او زمونږ شاګردان په صنفونو کې یا په ټولګیو کې کېناستل درس ته یې شروع وکړه نو بیا به هغه وخت موږ تاسو ته وویل چې دا د اوس عملا دغه خبره وشوه. دوی په یوه ورځ کې تغییر کوي نو زه نه پوهېږم چې تاسو څخه څومره باوري ده دا خبره موږ څخه خو باور وړ نه ده.
تاریخ ته په کتو د طالبانو د لومړی دورې پر مهال په نیویل مالسیزه کې هم همدا ډول د نجونو پر مخ باندې شونځي و تړل سول او بیا دوی جمعنی کولی چې بیرته به پرانستل سي خو تر پای پورې دا کار ونه سو. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه هم یو لامل دی چې د نجونو او د په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو پر روحیه باندې بد اغیز کړی دی او دوی اوس باور نه سي کولای چې دا کار به بیرته وسي؟
دا یو لویه غمیزه ده خوست کوي دومره لویه غمیزه ده چې زمونږ هر ټولګیواله زمونږ هر شاګرد زمونږ هر معلم دې مسلې ته ډېر زیات لهیلې شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې د ټولنې نیمه ټولنه زمونږ د ښځې دي چې دا برخه فلج شي تاسو خپله فکر وکړئ چې یو ټولنې ته څومره ضرر رسیږي. اغه وخت چې تیر شو سلور کاله دوی زمونږ درسونه روښته پاتې کړو بیا زمونږ شاګردان راغلل بدون دې چې درس ویلي ارتقاګانې وکړي. تاسو خپل فکر وکړئ چې څومره یو ستونزه لویه ستونزه وه د سویې په حساب کې چې دوی ټولو درس نه ویلي مګر ارتقا یې وکړه. اوس هم عین خبره ده دا د یو میاشتې اته میاشتې زمونږ درسونه روښته پاتې شول همدارنګه د کورونا او د بل خبرو په حساب او د امنیتي چارو دا چې نوی تحول راغی تر څو دوی چې حاکمان کېدل تر څو چې دوی خپل ځان ځای پیدا کړو بیا هم تر اخره مکتبونو ته اعلان د شروع کېدو ولک
بلې
خو دا نن هم ادامه لري. یعنی تاسو فکر وکړئ چې څومره زموږ په تعلیمي چارو کې سختګي راغله، او څومره زموږ په وطن کې دا سویه راټیټه شوه، څومره زموږ شاګردان وځورېدل، او څومره د دوی ځوان خراب شو، او دا چې دی وطن ته موږ څه قسم شاګرد تسرکو تقدیمو، دا نو د دې شاګردانو ته تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ د دې وطن سره د دې ټولنې سره څه کوو.
مننه اميري صاحب، تاسو خبر بل پښتنه وکم. انس حقانی دا هم منلې ده چې دا غښتنه چې باید شونځي پرانستل سپ ټول افغانستان کې، دا د ټول افغانانو غښتنه ده. مخکې د زده کړو وزارت ویلي و چې دوی ته د بهرنیانو تر فشار لاندې نه راځي. تاسو په نظر دغه څومره خوشایند خبره ده، څومره خوشبینانه خبره ده چې طالبان په دې باندې اوس قانع سول چې دا غښتنه اصلا د افغانانو ده نه د بهرنیانو؟
بله، دا خو داسې اوازې وې چې شاید دنیاوال دې ته وهڅېږي چې که چېرې دوی دا ښوونځی بندې کړي، دا چې زموږ جامعه دا اوناس طبقه د نیمې نه هم زیاته د افغانستان د نیمایي د سړیو نه، نو دا په کور کې شي، دا به جهانیان دې ته وهڅېږي چې موږ په رسمیت وپېژني. لیکن داسې ونه شوه، هغه نور تهدیدات زیات شو. بار بار ورته وویل شول چې د ښوونځي د نجونو په مخ بیرته پرانیزئ. نو اوس دوی اول وویلي چې موږ د بهرنیو د تاثیر لاندې نه یو، موږ دون د قید شرطه په دریم د حمل باندې موږ د ښوونځي خلاصو، لیکن بیرته یې بندې کړلې. نو اوس داسې ټول پوهېږي چې په دې باندې هم افغانان او هم بهرنیان په دې باندې دوی هم نظر دي او تاکید کوي، او یعنی په کورونو کې روحي رواني مرضونه ډېر زیات شوي دي، خصوصا د جنکو لخوا. نو بل غوښتنې زیاتې دي، بل نیوکې زیاتې دي. نو دوی اوس دا واده کړی ده، موږ وګورو دا واده دوی څه وخت پوره کوي، آیا پوره کوي او که نه. هغه د نویمې لسیزې په څېر باندې چې ډېرې نجونو خودکشۍ وکړلې، چې کله ځکه کاله هغه کور کې کېناستې، بیا هغه پلرونه مجبور شول چې هغه یې ورکړلې او نامزاد یې کړلې. داسې کورونو کې چې هغه د دوی لایق کې نه وي، هلته هم ځان وژنې وشولې. نو ټول داسې دا متعلمین او دا میندې او دا استادانې داسې ویره لري چې خدای مکه هماغه دوره دې سره نه شي.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه په همدې مورد وکړم چې د نجونو د کوچني عمر د واده خطر څومره په داسې حالاتو کې زیاتېږي چې په داسې وخت کې چې ښوونځي د دوی پر مخ تړل سوي وي او دوی نس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مور پلار یې اړ کېږي چې باید نور واده یې کړي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ له وطن او زموږ د وطنوالو د سواد سطح ډېره ټیټه ده، په خصوص د ښځو په منځ کې. چې کله دوی مکتب ته ځي، کله دوی ښوونځیو ته ځي، دا زده کوونکي هلته مصروفه وي. نو مور او پلار وایي چې دوی پرېږده چې درس ووایي او بالاخره یو سرحد ته ځان ورسوي. نو چې کله دوی په کور کې پاتې شي، نور خلک هم دوی د سترګو لاندې کي او پسې راځي، او دونه سخته حالات پرې راولي چې دوی مجبوره شي وایي چې کور کې ناستې دي، دوی نه خدای چې دای واده کړو. د دې لپاره چې د دوی آینده معلومه نه ده، کچېرې خلکو دا امید درلوده چې دا حکومت بالاخره مکاتب جوړوي، بالاخره عالي تحصیلاتو دروازې په مکمله توګه خلاصېږي او زموږ اولادونه تعلیم تربیې ته ځي، نو دوی به هېڅکله دا کار نه وکړی. او یو خو زموږ وطن زیاتره برخه یې د سنتونو د تاثیر لاندې دي، او یقینا دوی دومره شریعت ته او اسلام ته دومره پر مخکې ځای نه ورکوي لکه سنتونو ته چې ورکوي. وایي دا خو به راپسې خلک خبرې وکړي چې دا جلۍ څومره لویه شوله او اوس خو مکتب و درس هم نشته، ولې ورلکو؟ نو دا خبره په کور کې بېهېشي ځای ونیسي، نو بیا همدغه سبب شي چې هغه جنکیانې په دې ټیټ عمرونو باندې نامزاده شي، واده شي، او هغه چې څوک یې لږ ذره قوي اندام ته خو خاوندان یې خو هغه ژوند مخکې وړي، او چې څوک د قوي اندامونو خاوندان یې نه دي، په اولین ماشوم راوځل کې یا خپلا او یا ماشوم له منځه ځي. چېرې تاسو فکر وکړئ چې دغه یو د ښوونځیو نه خلاصول د ښځو دپاره او د دې پیغلو دپاره زموږ څومره لوی ضرر دی. او څومره لوی غمیزه ده چې دا هر څوک نشي ګاللی، او په خصوص زموږ پیغلې چې په ډېر ناهیلتیا یو خو د مکتب نه پاتې شي او بل کورنۍ پرې دا زور راوړي، نو دا یوه لویه ناهیلتیا ده چې زموږ یو پیغلو ته ورسېدله. او زه هیله من یم چې زموږ حکومت خلک دې ته راضي شي، څه چې وایي په هغې باندې وفا وکړي، عمل وکړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، زموږ پیغلې دې پرېږدي چې خپل درسونه ووایي، پرېږدي چې په آینده کې ښې ډاکترانې، ښې انجینیرانې او ښې کارکوونکي اوسېږي، او دوی چې هر څومره د آینده دپاره خپل امید ونه لري، نو طبعا چې بیا به دغه لاره مخکې نیسي، او بیا په خصوص چې زموږ جامعه د سنتونو د تاثیر لاندې ده، دا حالت زموږ په وطن باندې راغلی او بلې دوی به هم ادامه کوي چې دا موضوع ډېره سخته او د منلو وړ نه ده، او دا یوه لویه مبارزه غواړي. او زه د خپل حکومت خلکو نه خواهش کوم چې هغه څه چې اسلام دین ویلي دي او ویلي دي چې علم فرض دی په نارینه او ښځه باندې، نو لطفا درنه خواهش کوم چې د مکاتبو دروازې خلاصې کړي، زموږ ښوونځي نور پرېږدي چې خپل کار وکړي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې هر څومره چې ورځ تر ورځې دقیقه چې تېرېږي په تعلیمي تسلسل باندې څومره هغه کوي تاثیر کوي، څومره خنج راځي، څومره خلای جدیږي. او بیا دا چې بیا دوی وغواړي چې د مکتبونه شروع کړي، بیا وایي زه دا دوی ته ارتقا ورکړه چې دوی هېڅ شی نه وي لوستي او د مکتب دا ټول نصاب نه لرې پاتې شي، او دوی بیا به ارتقا کوي. تاسو فکر کوئ چې دوی له ټولنې څخه تقریبا وڅښي ترتیبه، یا خو به دوی بې سویې شاګردان روزل کېږي، او یا به هم کورنۍ په دوی باندې دا ظلم کوي چې دوی به په اصلي سن کې نه په وړکتینوالو کې دوی ودی.
مننه صافی صاحب. امیری صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکړم چې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې ښوونځي اوس هم پرانیستي دي، خو یو شمېر انجونو زده کوونکو دوی ته ویلي دي چې طالبانو پر دوی باندې مقررات سخت کړي دي، او د دغه ادارې د راپور له مخې دغه سخت مقررات شای انجونې زړه تورې کې او له ښوونځیو څخه یې وباسي. زما پوښتنه دغه ده چې په بلخ ولایت کې که ټول ښوونځي پرانیستلي دي ټول انجونو پر مخ باندې، په ټول افغانستان کې ولې دغه ښوونځي نسي پرانستل کېدلی؟
د سیستم په څلو کې نه ده معلومه چې په بلخ ولایت کې ټول ښوونځي خلاص وي. شاید یو څو ښوونځي خلاص وي، هغه به نو په داسې بدلې یو نمونه وي. بل د ټول همدغه هیله ده چې ستاسو عین په ولسوالیو کې، په قریاجاتو کې، په کلو کې که دا ښوونځي خلاص شي، مور اولینه معلمه چې دغه مور ده، دا مور ده چې که چېرته دغه علمي فکر ولري، د هغې اولاد که هغې زوی وي که لور وي، هغه ډېر پوهه راځي. ګوره فکر وکړي، د یو بې تعلیمه او د تعلیم یافته مور اولادونو کې ډېر فرق وي، ځکه هغه تعلیم یافته مور غواړي خپل اولاد ورسوي. نو یو دا دغه ده. بل دا خبرې خو ډېرې دي، خو دا چې وخت تقاضا نه کوي. بل دا چې که چېرې دا قیودات زیات شي، موږ هېڅ دغه نه لرو مشکل، ولې امنیتي مشکل جوړېدای شي؟ امنیتي مشکل په دې جوړېدای شي چې په اول نه تر ننه پورې په مکتب کې د تلاشي نجونې ولاړې وي، دا مخصوص نجونې دي، دوی تلاشي کوي. نو زموږ هېواد خو څلوېښت کاله یا نیڅلور لسیزې ووتې چې جنګېږي، په دې کې مونږ ډېرې ترخې مونږ ولیدلې. نو په دې کې بیا هم هر قسم انسان، هر قسم یو څوک تېرېدی چې په دې لباس کې، او هغه مسموم اول کولی شي، هغه بل شی کولی شي. یعنی هغه د حکومت له خوا نه دي، هغه نور مخالفین دي چې نه غواړي افغانستان ارامه شي. زما په فکر داسې لباس چې د هغه هویت معلوم نه وي، هغه به ښه وي،
مننه اميري صاحب زبرت تاسو ترځم اوس هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ملکه تو تاخله مر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده ملکه جانی مننه چې لمر سره خبري کوي لمړی پښتنه به دغه درسو کم چې تاسو په درس کې چې وقفه رامسته سوی ده دا څومره لوی ستونزه د تاسو لپاره او د شونځي د بیرته پرانستل کېدو خبره چې نیټه لا هم نه ده اعلان سوی خو د طالبانو یو غړی ویلی دی چې کېداسي د شونځي بیرته پرانستل سي په نږدې راتلونکي کې دغه ته تاسو څومره خوشاله یاست او خوشبینه یاست
سلامونه تاسو ټول تاسو وړاندې همکارانو ته بخښنه غواړم اتم سن زه اتم سن زکونکم
بله زه بخښنه غواړم چې ستاسو ټولګي می ناسم اعلان کړ ملکه تو تاخیل چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده ملکه جانی مننه او په دغه د پښتنې په اړه باندې چې ما در څخه وکړه که تاسو یې څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ
موږ بیا هم د اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د خوانزو دروازه زموږ په وړاندې خلاص کړي دا زموږ شرعي او قانوني حق دی چې کچېرې انجنې دا سونه وایي موږ یو ډاکټرونه لرو او نه معلومه که ښځه باسواده وي هغه خپل اولادونه تا سالمه روزنه ورکوي
ډیر مننه ملکه جانې چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ د دې خبرونې لالارې صافی صاحب زبرت تاسو تر اعظم تاسو څخه دغه پښتنه کوم چې انجونو ته څه ویل غواړي چې ناهیلی نسی او دغه ورځې په تمه کښینی چې یو ځل بیا به د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې پرانستل کیږي
او زه د انجونو خپل وطن اولادونو نه دا غواړم چې دا امید مې کېږي خبره مې روانه ده بلاخره به یو ورځ راورسیږي چې موږ به د دې ټولو مشکلاتو نه راوځو او بلاخره به داسې ورځ راورسیږي چې همداسې چې ټوله نړۍ کې اسلامي ممالکو کې مکتبونه فعال دي ښوونځیانې فعال دي ډېرې چیزو ته ویل چې خلک د ماسټریانې اخلي ډاکټرګانې اخلي زموږ د وطن هم دا مسله حل شي او نوره هېڅکله زه د دنیا نه غواړم چې لطفاً چې تعلیم سره بیا زیربنا د جامعې ده که چېرې زموږ په تعلیمي څوک تعلیم ونه لري نو دا زیربنا به بیا څه وخت جوړوي نو د تعلیم به چې زیربنا جوړوي چې تعلیم نه وي هېڅ شی نه جوړېږي نو لطفاً خواهش کوم چې زموږ د تعلیمي ساحو کارونه په سیاسي کارونو کې خپل ښکېل نه کړي او هیڅ کله نور زمونږ تعلیمي برخه د قرباني د خپل سیاستونو او خپل شخصي خاصونو یا د حکومتي چې څوک شي د غواړي دا ری قرباني نکړي او دوی هم دا اوس هم زمونږ د تعلیمي تربیه
اغلی امریکا تاسو په دې پای کې یو څو خبرې وکړي په دې اړه چې نجونې ولې باید ناهیلي نسی او د شونځي د بیا پرانستل کې دوه لپاره نهیلمندي اوسي
دا خو زمونږه وظیفه ده د مایندو وظیفه ده چې د سمورګار ورسره امکانات شته معلومی دي ځکه موږ ته نه دی ویل چې باندې دي او بل دې ته یعنی خپل هم دوی پیږي چې موږ ته مطلق جواب نه دی راکړی او زمما د دې حکومت نام دا هیله ده چې ما وزارت معرف د سیاست نه ډیر لري دی د تاسو ګور په جریان کې دا دومره کلونه همیشه د اوله برنامه کې سیمینار کې په سنفونو کې په ادارو کې همدا وی چې لطفا په سیاست باره کې هم کوي خبرې م کوي یا مثلا رایګیری وی یا انتخابات په پارلمانونو وی یا د ریاست جمهوریت کله څوک په مکتبونه د دې شهر نه خوندي د دې شهر نه ډیر لیدي نو د دې لزه اله کومه چې د خدای په خاطر باندې همدغه موږ د وطن همدغه خزینه و انجینرانو ته ډاکترانو ته استادانو ته ضرورت لري او دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ ته رد جواب نه دی راکړل شوی تر اوسه د حکومت له خوا نه ویلي دي چې خلاصوي دا پرانیزي دا ښوونځی
امیدواری شته ده خو موږ وایو چې زر شي ښه ده دوی ته موږ امیدواري بیا هم ورکوو او د دولت نه بیا هم تکراروم چې ګورم د یو که څه څومره قیدګیر وي یو مولوي که د هغې د مېرمنې غاښ درد وي آیا هغه مولوي هغه خپله مېرمنه د نسایي خو یې پرېږده نسایي خو مجبور دي چې نسایي ډاکټر ته لاړ شي آیا هغه د مولوي خپله مېرمن نارینه ډاکټر ته بیایي نه نو موږ په هر بخش کې ښځینه وو پوهانو ته ډاکترانو ته انجینرانو ته استادانو ته ملازمینو ته په مکتب کې په دوایرو کې ضرورت لرو او نور دې د مکتب د ښوونځي د وزارت تعلیم و تربیه یعنی د سیاست نه دې لرې وساتي.
مننه. اورېدونکو د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسېږي. له جمیله صافی صاحب او امینه امیری صاحب دواړو څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پشور کی زنی زنی آوازونا آورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا ایکی بھی بے درا بے دیا رسنے بزلون کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹبل چراغان بش کری دن شی پٹبل چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش